رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشه باشنایم. نن د یکشنبې ورځ د سرطان د میاشتې شپږمه د جون له شپږویشتمې سره برابره ده. دا وخت په واشنګټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د څو ورځو جګړو وروسته وضعیت آرام شوی. د سوریې د بشري حکومت د څاډله وایي د روسیې او د سوریې د حکومت الوتکو د دغه هیواد په ختیځ کې 15 تنه وژلي دي. او د چین دولتي خبري اژانس وایي د یکشنبې په ورځ په یو ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مسافر مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپریږي. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د داعش او حکومتي قواوو ترمنځ جګړه آرامه شوې. په افغانستان کې د کوکنار کرکیله ډیره شوې. پاکستان شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خوست ولایت ته د سوداګریزو مالونو پر مخ لار تړلې. د دوو ولایتونو امنیي قومندانان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او په برطانیې کې د اروپایي اتحاد کاریګر د دې هیواد د شنبې د ورځې د پریکړې پر پایلو اندېښمن دي. رپورټونه وروسته خپریږي، خو اوس ورته بشپړ خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ په جګړې کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، او هغه رپورټونه یې په کلکه رد کړل چې وایي د داعش وسلوالو ښځې او ماشومان له ځانونو سره وړي دي. والي سلیم کندوزي چې تیر ماخوستن په جلال آباد کې د ننګرهار له امنیه قومندان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس کوي، ویلي چې د کوټ په دوه ورځنۍ جګړه کې د داعش ډلې 115 وسلوال وژلي دي او تر ډیر زیاتې زخمیان کړي دي. نوموړی وایي چې په شوې جګړه کې لس حکومتي ځواکونه او دوه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تیره شپه د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین په نظامي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال اکانور کنتوز د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په مارجې او ناوې ولسوالیو کې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د 28 تنو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنو ته مرګ ژوبله زخمي کړي هم دي. کنتوز تاسې وویل
ساعتای ششنین بیجه دشمن های سال اصبات افغانستان بالای پسته شجرک دختار شروع کردن که به تعداد 8 نفر
شپشنیم بجې د دولت وسلوالو مخالفینو د ناوې د شورشک په امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې زموږ د قواو په غبرګون کې 8 تنه وژل شول چې په مارجې ولسوالۍ کې وسلوالو زموږ پر امنیتي پوستو باندې بیا حمله کړې چې زموږ د قواو په ځوابي بریدونه کې 6 تنه وژل شوي او 14 تنه نورې ټپي شوي دي. وسلوالو طالبان د هلمند تازه نامنوي په اړه کوم تبصره نه ده کړې. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډان د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډان جنت چې په خروټي شهرت مندلې وو تیر شپه د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته دغه ادعا پاکله رسنیو ته څرګندې ویلي. په برتانیا کې د سوریې د بشري حکومت د څارډله وایي د سوریې او د روسیې د حکومت الوتکو د دغه هیواد په ختیځ کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نور تفصیل به د جعفر هند څخه واورو.
د څارډله وایي الوتکو د شمې په ورځ د عراق سرحد ته نږدې د دیر زور د قوریا کله بمبارد کړی چې تر ډیره یې داعش کنټرولوي. روسیه د 2015 کال د سپتمبر نه راپدې خوا د بشار الاسد د حکومت ملاتړ د هغه د رژیم ضد پر جګړه مارانو هوایي بمباري کوي. په همدې حال کې د سوریې د ډیموکرات ځواک یاغي ډلې چې د امریکا هوایي ځواکونه یې هم مرسته کوي د منبیج په سیمه کې له داعش جګړه مارانو سره جنګ کړی او د دغه سیمې یو مهمه ډیپوی نیولې ده. سمیز فعالان وایي د داعش له واک نه د منبیچ ویستل د دغې ډلې لپاره یو لوی ګزار دی. په سوره کې د 2018 کال له مارچ راهیسې پر روان تاوتریخوالي کې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي او له هماغې نیټې راوروسته د سوریې په جنګ کې نړیوال قوتونه هم ښکیل شوي دي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د برتانی هغه پریکړه حیرانوونکې پریکړه چې د اروپایي اتحاد څخه به ووزي د یک شنبه په ورځ هم ټکانونه جاري ول. په داسې حال کې چې دغه هیواد سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نورې هم د ژور ابهام او یا د غیر یقیني حالت ته لوېدلې دي. نور تفصیل به د سیبل کوزي څخه واورو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری چې د مخله په اروپا کې د سمدستي اعلان وکړي چې لندن او بروسلز ته به ځي. جان کیری په پلان کې لري چې د برتانیې د باندنیو چارو د وزیر فیلپ هامند او نورو چارواکو سره وویني او دا د هغې پروسې برخه ده چې واشنگټن غواړي د خپل تر ټولو نږدې متحد برتانیې سره اړیکې سنبال وساتي، په داسې حال کې چې دغه هیواد د اروپا په چارو کې ډیر دخیل نه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر برتانیې ټینګار کړی و چې د اروپایي اتحاد غړیتوب دې نه پرېږدي. د اوباما حکومت په برتانیې کې د ریفرندم یا د ټول پښتنې د نتایجو د اعلان وروسته اندېښنه څرګنده کړه چې د برتانیې د خلکو دغه پریکړه به د برتانیې او امریکا او دغه راز د اروپایي اتحادیې لپاره څه معنا ولري. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سومالیا چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلی چې د الشباب وسلوال ورننوتی وو، خو په نشتو کې شل تن وژل شوي دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی. او د برید ذمواري د الشباب وسلوالې ډلې منلې ده. ویل دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتلل. د سومالیا د بارنیو چارو وزیر ویل چې په وژل شوو کسانو کې د چاپیریال ساتونکو وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی. د چین دولتي خبري اژانس وایي د یک شنبه په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې 15 مسافر مړه شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړه جوړ شوي موانع سره ټکر وکړ او وروسته اور واخیست. د چین دولتي خبري اژانس جنیوا خبر ورکړی دی چې 40 کسه په دغه پیښه کې زخمي شوي هم دي. دغه پیښه د چین په مرکزی ولایت هنان کې رامنځته شوې ده. پولیسو د بس ډرایور نیولې دي. او د پانامې دوهم کانال بنن پر رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی دی او 15.4 میلیارد ډالر باندې مصرف شوی دی. د پانامې دغه کانال به د لویو کښتیو د تګ راتګ زمينه مساعده کړي او په دغه سره به د پانامې نه د کښتیو تګ او راتګ دوچنده شي. د تجارت د برخې کارپوهان وایي چې د نوي کانال په جوړېدو به د پانامې عاید ته ترانزیت د مالیې نه تر 2 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. اوس د پانامې حکومت د کښتیو د تګ راتګ نه 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د داعش او حکومتي قوتو ترمنځ مخامخ جګړه آرامه شوې، خو هوایي ځواکونه خپل بریدونه ته دوام ورکوي. دغه جګړه د تیر جمعې له شپې راهیسې پیل شوې او په ترڅ کې د حکومت پر وینا 141 داعش وسلوال او 12 حکومتي عسکر وژل شوي دي. نور تفصیل د سبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د کوټ ولسوالۍ په جنجال غونډۍ کې د داعش ډلې سره پیل شوې مخامخ جګړه وسره آمده، خو افغان هلیکوپټر او بی پیلوټه تیارې د اسلامي دولت مرکزونه نه خګرځي. جګړه د تیری جمعې په شپه وخت پیل شوې چې د حکومت په وینا د ساده مارتی په نوم د داعش یو مشر لخپل شپږ سو جنگیالو سره د سیمایزو پولیسو پوستي ویشتلې. په کوټ کې د پیل شوې وقپی جګړې او وایي بریدونو نن درې مورس پوره شوه. د ننګرهار د والی ویانته الله خوګیانې وایي د پیل شوې جګړې او عملیاتو په اوږدو کې 141 داعش او 12 حکومتي عسکر وژل شوي دي. هغه وایي یوازې 50 بیګاش په نن ورځ افغان هلیکوپټر ویشتلې دي.
په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو پر مهال شاوخوا 50 پشمیر وسلوال وژل شوي او د 12 په شاوخوا کې نور پتن شوي دي. د اکثریت بریدونه د افغان ځواکونو له لوري او په هغه ځایونو شوي دي چې په زیات حجم د داعش هلته په پټنځایونو کې ځای پر ځای وه.
د خوګیاڼي خبره ده چې په ټوله جګړه کې دوه ملکیان د داعش ډلې نخه ګرځولي او وژلې دي. افغان حکومتي قوا ویلي چې د کوټ په مخامخ جنگ کې 13 د سنگر ملګری ټپیان دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی تیر ماخستنی وی خبری ناستی تا غره پټونه مطلق رد کړل چې غنی اسلامي دولت په کوټ کې خزی او ماشومان لزانو نو سره بيولي.
ځنې کورنۍ خبره لاره خپل مسیر رکړو او بل طرف ته تللی وو. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خواته راروان وو، هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې وروستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې.
د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد وایي تازه قوه سیمې ته رسېدلې او زر ده چې د اسلامي دولت ډله د جګړې په سیمه کې ماته کړي.
خیزه شي معلومي مونږ چې دا ځای نه تاکتیکي افراد نشي کړي، په هغه ساحه ته هم اوس قوتونه رسېدلې دي، اردو مې دي، ورونه امنیتي مې دي، پولیسي مې دي، پولیسي نظمي هم او پولیسي سرحدي پولیسي مې دي، او خیزه شي معلومي هم هلته وجود لري. مونږ کوشش کوو چې
خود کوټ له احمد خیلو جنجال غونډي او غنونور کلونه سلګونو کورانو کړي اخستي او خپل سرونه سوري ته کړي دي. دوی وايي ژوند دی له مرګونی پړاوتی ری دن کده
نه کالی را بری دي نه یو شی را بری نه بشه دا وسم دومره کالی را ویسه چې بس خپل ځانم را دغه کو تکلیف سره مې مخ وسم یو مرمه را لوله کې د څه زخمیان وشو. نو بس ډیر ظلم روان دی او مګ سره کیږي
لاړ جلبات لکړي وکړلې جلبات نو زبر تر حال ته چې ځان نو واچ او اوس به دار شروع کړي بدلی شروع کړي بس خلکو یې کالی شر کړي دي.
کوټ په ختیځ ننګرهار کې تراچین ورسته د داعش ډلې مهمه سیمه ګڼل کیږي. چرته چې په لومړي ځل دغه ډلې له ګڼو خلکو سرونه پرې کړل. دا وخت داعش وسلواله حکومت یو بل ته د کیدونکو جګړې پته مدي، خو حکومتي اداره وایي د جګړې ګټلې حتمی دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په ټول افغانستان کې څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. تیر کال 180,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د وحیدالله فیضی د راپور په اساس د نشه یي توکو د کارکوونکو شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. رپورت په ګډه اورو.
نشه یي توکي د افغانستان او نړۍ لپاره لوی سرخوږی. له هاتو سره سره ساکل هم د پخوانی شمیرو ترڅنګ په 10,000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده. کوکنار د افغانستان په ناامنه پتیره هلمند کندهار اوروزګان ننګرهار بدخشان او بادغیس ولایت کې زیات کرل شوې دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم نړیوال ټولنې پتیره امریکا د نشه یي توکو په برخه کې زیاتې پیسې لګولي خو اغیزمن نه وي.
دلایل زیات متاسفانه وجود داشت. امسال ما
په خوشنۍ سره زیات لاملو نشته. په هغه ولایتونو کې چې نامنیو کچې لوړه شو، همداشان د اوړي د ژر رسیدو له کبله لکه څنګه چې لازم و مونږ کوکنار ونه شو راولای، او د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د کوکنارو د اړولو بودیجه چې ژمنه شوې وه په خپل وخت رانه کړل شو.
په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېرې افغانانو ته زیان رسولی. اوس مهال د افغانستان 12.1% وګړي په نشه یي توکو اخته او یا هم ورڅخه زیانمن دي، چې په ټوله کې 3.5 میلیونه وګړي په نشه یي توکو اخته دي، چې له دې ډلې 800,000 ښځې او 1 میلیون ماشومان دي. یوازې 110 مرکزونه دي چې په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنه پکې کیږي، چې تر ټولو لوی په کابل کې د امید مرکز دي چې د 1,500 کسانو د درملنې وړتیا لري. په دغه مرکز کې د درملنې ترڅنګ په نشه یي توکو اخته کسانو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي.
ماده ټوله ته دا پیغام ده ټوله ځوانانو ته په دې مشکل اخته دي سره شي، مثلا د شپخانو ته خپل ځانونه تشبیک او جوړی کی او دا کارت آماده شي، خدای مهربانه ته خپل خپل نه خپل خانوادګي ته سلام درس خوشاله.
په افغانستان کې د تولیدونکو نشه یي توکو ارزښت 1 میلیارد ډالر اټکل شوی، چې په دننه افغانستان کې یوازې 1.5 میلیارد ډالر قاچاقړونکو او بزګر ته پلاس ورځي. طالبان هم هر کال 550 میلیون ډالر د نشه یي توکو د تولید قاچاق اجر او زکات څخه ترلاسه کوي. افغان چارواکي وایي چې د کوکنارو کرکیله تولید او قاچاق په ملي کړکیچ بدل شوی دی.
مسؤلیت ملي،
ملي او دینی مسؤلیت لرو. هغه څه چې زمونږ په وس کې دي د بشریت د ژغورنې لپاره ونسپمو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د نشه یي توکو د لمنځورو لپاره ژمن دی.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې د مخدره موادو له قاچاق او کر سره جدي مبارزه وکړي، چې په دې برخه کې د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز د هیواد په کچه د قاچاقبرانو دوسیې څېړي او مربوطه ادارو ته سپاري.
په افغانستان کې هر کال د نشه یي توکو په حقله د بیلابیلو پروګرامونو ترڅنګ ورزشي سیالۍ د نشه یي توکو د ناوړه اغېزو په حقله او ځوانانو ته د پیغام رسولو په مخه پلار چول کیږي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پدیده به کله له افغانستان څخه ورکیږي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خوست ولایت ته د سوداګریزو مالونو پر مخ لارې تړلي دي. سوداګر او ځینې نور خلک وایي چې د کار د مارکیټ پر نرخونو کوم د پام وړ منفي اغیز نه دی کړی. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکوي.
سپینګیری خان قاسم د خوستښار په شمالي برخه کې د یوه دوکان مخې ته ولاړ او له دوکاندار سره په سودا اخیستلو بوخت و. هغه د روژه ماتې لپاره ځینې اړین خوراکي مواد رانیول. خان قاسم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې معمولا په روژه کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړیږي، خو د هغه په نظر دا د پاکستان له لارې د مالونو د رانتقال له بندیز سره څه تړاو نه لري.
دلته خلک لږ په ویره کې وو چې مقصد یا به نرخ جګ شي، خو دا هغه هر شی د خدای په لوس کې دي. یوه نیمچینی تاثیر چې وله د مقصد لکه یا دال شو یا داسې یو نیم بل شی شو برا شوله، یا 5 روپۍ یا 10 روپۍ.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پاکستاني پوځیانو له خوست ولایت سره سرحدي لارې تړلې دي. سپرلی او پر سوداګریزو مالونو بار موټرو ته تېرېدو اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې اندېښنه دا وه چې ګڼې نرخونه به ډېر لوړ شي، خو د مارکیټ له وضعیت ښکاري چې پرته له بورې او غوړیو د نورو زیاتره موادو نرخونه د پخوا په څېر په عادي حالت کې دي. دوکاندار فریدالله په خوستښار کې د خوراکي موادو پرچون پلورنځی لري. فریدالله یوه کاسه تر سودا ورکولو وروسته امریکا غږ ته داسې وویل:
هر طرف ته چې حکومت راشي لیارې پرې مونږ دي موجود دي. ډاکټر نجیب په وخت کې 1 کیلو وړاندې پرېخول، خو بلکې افغانستان کې هر څه ډېر وو. داسې د سردار داود په وخت کې بدلې لیارې شته، د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران. دا لیارې چې غشي ارزونی بار شي، د اروپایي ملکو، د عربي ملکو هر نوع شایب افغانستان ته مغازیر شي.
خوست پر غلام خان سربیره د ببرک تڼۍ او ځزي میدان سرحدي لارې هم لري. ځزي میدان او ببرک تڼۍ میاش مخ کې خو غلام خان بندر سباندې 2 کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال تړل شوی. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر انعام رحماني وایي چې د لارې د بندېدو له امله په لومړیو کې د کرښې بلې غاړې ته د باروړونکو موټرو په ځنډېدو سره یې تاوان کړی، مګر زیاتوي چې د مارکیټ په نرخونو کوم خاص منفي اغیز نه دی شوی.
هغه فشار چې پخوا په موږ باندې و، د موږ په مارکیټونو باندې، هغه فشار اوس نشته. لکه مثال اوس چې کوم وړه موږ ته د پاکستان نه راځي، د هغې نه ښه وړه موږ ته په ارزان قیمت باندې تمیمي کزکي وړه چې د مزار له لارې خوست هم راځي، نورو ولایتونو ته هم راځي. کوالټي هم ښه ده او په نرخ کې هم د پاکستان د وړو نه ارزان دي.
انعام رحماني وایي غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او همدارنګه د ایران له لارې واردات زیات کړي. د هغه په نظر د کراچۍ بندر په نسبت هم لګښت پرې کم راځي او هم یې په ټاکلي وخت رسولی شي.
که چېرته همیشه دوی په موږ باندې لارې بندوي، نه یوازې دا چې دا دوی خپله توان کوي، د خپله پاکستان حکومت ته مستقیما توان رسیږي. د دې تر څنګ د دوی کارخانې، د پاکستان د سوداګرو کارخانې، هغه بندیږي، د دوی په تجارت باندې ډېر منفي اثر غورځوي.
افغانستان اوس مهال 10% واردات د پاکستان له لارې او 10% د ایران د عباس بندر او د منځنۍ اسیا له هیوادونو کوي، چې له همدې کبله د افغانستان په مارکیټونو کې نرخونو چندانې تغییر نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د سوداګرۍ د خونو مسؤلینو ویلي چې د ایران د چابهار بندر په فعالېدو سره د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې د وارداتو 50% نور هم کمیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د میدان وردګو ولایت امنی قماندان او د هلمند ولایت پخوانی امنی قماندان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې دمخه د میدان وردګو ولایت له امنی قماندان څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنی قماندان نه د اداري فساد په تور څېړنې روانې وي. په ورته وخت کې د حقوقو د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګې ارادې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمانه پاکله رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د میدان وردګ ولایت له امنیه قومندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قومندان څخه چیرنه خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دواړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دي او ورڅخه چیرنه روان دي.
قومندان امنیه صادق هلمند
د هلمند پخوانی امنیه قومندان څارنوالۍ ته معرفي شوی ورڅخه چیرنه روان دي او د وردګ امنیه قومندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوی او چیرنه روان دي. چیرنه خپل سی پړاو ته رسیدلی دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیه قومندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د څېړنو په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تیره اونۍ هغه مهال څېړنې پیل شوې چې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر د ده په موټر کې ونیول شو، خو ښاغلی اندرابي دغه ادعا یوه دسیسه ګڼلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود د خلکو د دې ادعاو تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري، دستور ورکړ چې نوموړی دې له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل د امنیه قومندانیو د پوستونو خرڅلاو او د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه لري چې په ښاغلي سرجنګ پورې شوي دي. ومغختل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو، خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګې ارادې ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې داشان قضیې نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي، د خلکو له تود هرکلی سره به مخ شي.
دولت ډیر جدي یو موضوع چې هغه ارتباط نشي د افغانستان ملي امنیت او د افغانستان ادارې ته چې په دې کې د فساد مخنیسي او په دې کې اقدامات کیږي خلک هم د دې ملاتړ کوي، مګر هیله دا ده چې حتما باید دغه مسائل باید آخره وڅېړل شي. دا شکل پیدا نه کړي لکه کوم رنګ چې موږ پخوا ولیدل چې په ډېرو مهمو قضایاو کې کمیسیونونه وټاکل شول، دغه نتیجې خلکو ته معلوم نه دي.
د وردګ ولایت امنیه قومندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قومندان په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې ټاکل شوی همدا ونه دی اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په کار پیل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فساد په تړاو ټولې دوسیې چې په هر کچوی باید په دغه مرکز کې وڅېړل شي، خو ولې د شي چې دغه مرکز به وکړای شي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوسی وڅېړي کڅنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په برتانیه کې د اروپای اتحاد کاریګر د هیواد شنبې د ورځې د پریکړې په اړه او دا چې د دې پریکړې نه وروسته به پر دوی څه پیښیږي خپل ویره او اندېښنه څرګندوي. بلخوا د اوسېدنې او کار دپاره د دوی ټاکل شوی هیواد برتانیه اوس اروپایي اتحادیې سره د بېلېدو اوږد بهیر پیلې. په موقعی په هکله رپورټ ته
د شرکتونو د مؤسسینو یو پوره طبقه کاریګر محصلین او د کار د پاره هغه هڅان ځوانان چې په بریتانیا کې له رئیس وسیګي چې دغه هیواد خپل سرحدونه د اروپای اتحاد گاوندو هیوادونو ته پرانیستي، اوس دوی ټول خپل راتلونکي نامعلومه وي. د لوړو معاشونو او بهتر فرصتونو په لټه کې شاوخوا 850,000 خلک یوازې د پولند څخه بریتانیا ته ورغلي. د پولند څخه بریتانیا ته د پناه غوښتونکو شمیر دومره زیات دی چې اوس پولندۍ ژبه په بریتانیا کې تر ټولو مروجه دوهمه ژبه ګڼل کیږي. خو د نورو اندېښنو سره سره پولندي سوداګر
مونږ دلته ډېر زیار کاږو، دلته ټول رسمي کارونه لري، قانوني مونږ ملکې ته مالیه ورکوو، مطمئن یم چې هر څه به سم وي. ښایي نن سبا خلکو ته د وټکان سبب وګرځي خو ورو ورو به وضعیت نورمال حالت ته ستون شي.
د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې لخوا وروستۍ سروې وموندله چې که د پناه غوښتونکو په اړه د بریتانیې اوسنی قانون د اروپایي هیوادونو پر اتباعو تطبیق شي نو اکثر به یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له هیواد څخه وتلو ته به مجبور شي. یونانی مهاجرې فلورا د 2014 په پیل کې د یونان د اقتصادي کړکیچ له امله بریتانیې ته کډه شوې ده. هغه یوه تجربه کاره روانشناسه ده چې د معیوبو ماشومانو سره کار کوي. هغه د میاشتو میاشتو د پاره د معاش نه پرته کار ته دوام ورکړه او کله چې د هغه د ژوند ملګری هم د ورته مشکل سره مخ شونو دوی دې ته مجبور شول چې سکاتلند ته سفر وکړي.
په اوږد مهال کې بیا دا ښایي زموږ لپاره نور قوانین وضع شي چې ښایي دلته تابعیت واخلو یا باید په ویزا راشو او یا هم نور لګښتونه را باندې ولګول شي.
په هند کې دا خبر د ورځپاڼو تر ټولو غټ او اول سرلیک و. هلته هم زیات شمیر شرکتونه په دې اندېښنې کې دي چې دا نوې پریکړه به پر دوی او د دوی پر کاروبار باندې څه ډول اغیزه
وکړي.
اغیزه به یې پر موږ باندې چې په هند کې یو کم وي، خو هغه کمپنۍ چې مستقیما د برېټانیې سره سروکار لري په راتلونکو دوو کلونو کې معلوم شي، نو مطمئن یم چې شرکتونه به د دې ستونزې نه د وتلو کوښښ کوي. زه فکر کوم چې د دې ناڅاپي پریکړې اغیزه به منفي وي.
خایسته سادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوریدونکو، نن د جون د میاشتې 26 نیټه د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مخدره موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې له روانې جګړې سره څومره تړاو لري او څومره ورسره مرسته کولی شي، د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسې په همدې اړوند په پوښتنو فکر وکړئ. هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خلیل خان تاسو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ د ولسوالۍ په جګړه کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړ ول، دا هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې وایي د داعش وسلوالو ښځې او ماشومان له ځانونو سره وړي دي. والي سلیم کندوزی چې تیر ماخوستن په جلال آباد ښار کې د ننګرهار له امنیه کمانډان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، ویلي چې د کوټ په دوه ورځنۍ جګړه کې د داعش یو 15 وسلوال وژل شوي دي او تر ډېره زیات زخمیان دي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تیر شپه د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین په نظامی عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیه کمانډر مل پاسوال اکانور کینتوز د امریکا جغ آشنا رادیو ویل چې دغه پوځي عملیات مارجی او ناوی ولسوالۍ کې شوي دي. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډر د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډر جنت چې په خروټي شهرت مندلې وو تیر شپه د کندوز د چاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د روسیې او سوریې د حکومت الوتکو د دغه غیوات په ختیس کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د څار ډله وایي الوتکو د شنبې په ورځ د عراق سره تنږدې د درزور د کوریا کلی بمبار کړی چې تر ډېره داعش کنټرولوي. د برتانیې هغه ایرانونکي پریکړه چې د اروپای اتحاد څخه به وزي د یکشنبې په ورځ هم ټکرونه جاري ول. په داسې حال کې چې د دغه هیواد سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نوري هم د ژورې بهام او یا د غیر یقیني حالت ته مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له دې مخې چې لا په اروپا کې د سمدستي اعلان وکړ چې لندن او برسلز ته به ورسي. د سومالیا چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې چې د سبب الشباب وسوال ورننوتی وو، خو په نشته کې شل کس وژل شوی دی چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی او د برید زمواري د الشباب وسوال ډلې منلې ده. ویلي دی چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په وژل شوو کسانو کې د چاپیریال ساتونکو وزیر محمد پوری حمزه هم شامل دی. د چین دولتي خبري اژانس وایي چې د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مسافر مړ شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړې جوړې شوې معاینې سره ټکر وکړ او وروسته ور واخیست. او د پانامې دوهم کانال به نن په رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی او 15.4 میلیارد ډالر باندې مصرف شوی دی.
درنه مو ویدیم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پام دی سپایته ورسیده. پاس کولانه شی وو کده دری خبرونه ده نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیره وي. اور که سیبه ده خبر اترو گفته شنو خبرونه واوري چی په افغانستان کې د کوپ د مخدره مواد په ضد د مبارزې په څرنګوالي او د چي نتیجې ته ده او د مهال و څومره د مبارزې نتیجه ورکړې ده او همدارنګه د کوکنارو کارکېله د روان جګړې څه تاثیر لري همدا د بحث موضوع ده تر راتلونکي الله مان
رادیو